السلام علیکم. په افغانستان کې لغرمی مخ کې لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې سات کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري، خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه ژوره خواشیني او اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هلمند کې په مرکز لښکرګاه کې زرګونه کسان په جګړو کې بند پاتې دي. دا به وروسته راځي، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ ایران ته روان شو. نوموړی به تهران کې د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او له ایراني چارواکو سره به جلا جلا لیدکات هم ولري. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یو ورځني سفر کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش، د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور چارواکي د ولسمشر ملګرتیا کوي. ښاغلی رئیسی د سه شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو نننی مراسم د ایران په پارلمان کې ترسره کیږي. تمه ده چې د راتلونکې اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یک شنبې په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي. د امنیت شورا په بیان کې پر اوربند هم ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د سږ کال لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تیر کال همدې مودې پرتله ملکي مرګ ژوبله 40% کې زیاته شوې. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. په دې بیان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی او هر راز تروریزم غندل شوی دی. په هغو سیمو کې چې طالبانو په روسیو کې نیولې دي، د لسګونو رادیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم ویلي چې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله تر سلو ډیر خبریالان له ولایتونو کابل ته راغلي دي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې عمان خلیج کې ایرانی ځواکونو هغه بیړۍ یرغمل کړې وه چې د پاناما بیرغ پرې رپیده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، هغه کسان چې دا بیړۍ برمته کړې وه ایرانیان وو، خو په خبره یې سملاسي داسې حالت کې نه دي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیا سمندري ځواکونو پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو له برمته کېدو وروسته بیرته خوشې شوې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب بیا ویلي دوی د پیښې کې لاس نه لري. د ایران په اړه بل خبر کې اوري چې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نویو مثبتو پیښو خبر ورکړ او څرګندې کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 2.5 زرو واوښت. د روسیې د رسنیو چارواکو دغه هیواد کې دوه خبری چینلونه چې پر کرملین نیوکې کولې تړلې دي. د اوپن میډیا او ام بی کی ایچ په نوم دغو چینلونو پرون ویل چې کارکوونکي د دوی ویب پاڼو ته لاسرسی نه لري. دوی ویلی تر اوسه یې د چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وښیي ولې یې د دوی رسنۍ تړلې دي. د آزادو رسنیو په وړاندې د روسیې دا تازه ګام داسې مهال پورته کیږي چې دغه هیواد کې راتلونکي سپتمبر میاشت پارلماني ټاکنې کیږي. دا دوه خبري چینلونه د کرملین د منتقد میخایل خودورکروسکي لخوا حمایه کیږي. نوموړی روسیا کې له لس کلن زندان وروسته لندن ته تللی دی. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خپرونه اورئ. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په لښکرګاه کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې ملګر ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو غږ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د ښار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پرېږدي.
طالبان ژوندې نه پرېږدو په یو صورت په یو قیمت کې نه پرېږدو. نو زه پوهېږم دا به تسته ډېره سخت وي. دا ماته هم ډېر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي. د خپلو خلکو دپاره جنګ کوم. زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم. ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تېره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
و مو ورېدل چې ملګری ملتونه وایي چې په لښکرګاه کې زرګونه کسان د جګړو په منځ کې ګیردي او دوی د اندېښنه هم لري چې طالبان دې کسانو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو ووځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه راپورونه رد کړل او ویې ویل په لښکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت پر مقام او امنی قمندانۍ متمرکزه ده او دوی د خلکو د وتو لار هم نه ده نیولې. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې لښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د باس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتې افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې زالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي حتی وایي چې د لوږي او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي. موږ ته بیا هم دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په دسی وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. از ما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونشي نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه ترسره کړی وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرجوب مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او د کمپاینونه اکثره پر رسنۍ او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او که دغه پښتنې سره مرتبط البته جواب داده چې دغسې نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کولی شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغسې مواردو کې مستقیما مداخله وکړي، ښکیل شي او د ښکیلو خواوو سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کېږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناټو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه. د سپتمبر 13 خو ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کې او دوی به و تو ته زړه نازړه کې یا به حداقل یو څه شمېر ځواکونه پرېږدي په افغانستان کې؟ داسې څه تبصری کېږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده، برخلاف د سیاسیونو د تعاملاتو پر اساس خلک غواړي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د دغسې ناورینونو نه مخنیوی وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبري کچه کې لا تر دې دمه زه داسې کومه اراده نه ګورم چې ګنې امریکا دې خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. او که چیرې دلته خلک خپل غږونه نور هم پورته کړي، یا خدای مکړه یو بل ناورین په افغانستان کې وي، بیا د امکانات ډېر ده چې ناټو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر یو وخته پورې وغځوي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدم وو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو اوس هم لاجمن سره سم رسیدو د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي د کابل چاپ پنن ورسپانو کې د مقالو او سرلیکنو غټ ټکی درته ولرو چې د ورسپانو په څیر لیکنې او تبصره خبرې کړي دي. خپل همکار ته بغوښ شو
ویساب رسپانې لیکلي دا سخکاری چې افغانستان د نوی ډول جګړې کندې ته ولوید. د لیکوال په باور دا جګړه تر پخوانی هغه ظالمه او ړنده بریښي. په سر مقاله کې راغلی سمه ده چې جګړه طالبانو روانه کړي، خو په اور باندې تیل د ارګ واکمنانو راچبي. په دې منځ کې ملت دی چې مرګ ژوبله در بدرۍ فقر او ظلمونه ګالي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان په قطر کې خبرې ځنډوي او په جدیت د خبرو میز ته نه کښېني. د لیکوال په باور شاید د دوی یعنې طالبانو محاسبه دا وي چې یوه میاشت وروسته امریکایان په مکمله توګه له هېواده وځي، دوی به په ډاډه زړه د زور له لارې واک ترلاسه کړي. ویسالی کې دا سخکاری چې دواړه لوري یعنی هم دولت او هم طالبان سخ ولیدلی دي. دوی د خپل وطن دورانی لوبه ګرمه کړې. دا سلوبه چې پرته له شخصي لنډمهالې ګټې د بریا او د سرلوړۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کېږي. د سر مقالې په پای کې راغلی که د جو بایډن د خروج له اعلان وروسته د پیښو بهیر ته دقیق نظر وکړو، وینو د هر څه چې مخې ته راغلي د یو دقیق پلان پر اساس تنظیم سوي. مګر د افسوس ځای دا دی چې دا پلان په خپله افغانان عملي کوي، چې هر لوری د یو شعار لاندې په دې ویجاړوونکې لوبه کې لوبول کېږي. ملي ارمان لیکلي په دې ورځو شپو کې په افغانستان کې سوزونکې او وژونکې جګړې اوج ته رسېدلې. د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دولت زیاتې سیمې له لاسه ورکړې او اوس دولت هڅه کوي چې هغه بیرته ونیسي. په دې سره د جګړې زیاتره قربانیان ملکي وګړي دي. له دې سره هم مهاله امریکایي او ناټو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په ځینو ځایونو کې امریکایي هوایي ځواک په جګړه کې له افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه هم وکړل. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جګړې د ډګر له ګرمېدو سره د سولې خبرې شاته سوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د سرمقالې د لیکوال په باور نه هم دولت طالبان او نه هم طالبان دولت له منځه وړلی شي.